السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن دوشنبه د لړم یا عقرب شپږم او د نومبر ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. پخوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولای شوای چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچې لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد یې پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یک شنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځانته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څیړلې وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت ترسرګو کیږي. دغو څیړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفولد یک شمې پورز د شپګول ویدز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسید چې له اروپای ټولنې سره د دغو هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبري وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفولد د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یو غوښتل چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شل اوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحا کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لنډی کوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دواړو ذمہ‌دار خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لپاره حل شي او بارډر دا فوري توګه کولا کړی شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوي.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. رازو د سر راپورت لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دغه لاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاصه کړي. اعتراض کوونکي وایي له څه باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14مه په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تېرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لاریون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونه باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی، وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د کې سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
هم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکي برخه اخیستي وا ویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظم ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې دا کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه، سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او خبرو لارې حل شي. نو مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدورکار دی، ټرانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي چې په تیرو 15 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ګودام خرچې ویلې را روان دي، مزدوران کوزیدل چې ګیدل شو مالونه او کوزیدو چې ګیدو کې خرابې دي چې کم تاوان شي نو ما څه کوم لري داسې وچې تر اوسه پورې څلوي 500 زره ډالر پورې تاوان خو سره زموږ شوې دي. د دې څه داسې مالونه چې هغه مامو فکر کړی کوي فریخې دي را هم نه ویشته زه به چې د په ګودامونو کې هم داسې ګودامونه نه دي نو زه نه داسې کسان شو چې هغه تر لکونو ډالر تاوان واوس.
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت ته لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14 د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تک نیوي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نښو نه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26 یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15 ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو بی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامنځته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکی پیښه وکړله. سړک خوی و، ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې مبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوی شوی دی او موټر خوی شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل
ګپ مهم اصلي است چې جاده کله خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم څه کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوبلې دقیق شمیر نشته، خو په خبره یې د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بی پروايي او د غراز د ترافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري په عمومي اړه او استانداردای کې در بخش مسؤلیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نه گرفته او اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جادای ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ترافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له امله یې مرګونې ترافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ترافیکي پیښه وشوه چې له امله یې لږ تر لږه 90 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافرو وړون کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 29 ټپیان شول. نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قربانی شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قربانی شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ خودلو او د غراز د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرح کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنی یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وا او پناه غوښتونکو کولای شوي تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یو برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او کې اصلي هوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلېګل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوی حادثه د دې لپاره دی چې د فرانسې یا مانش کانال لاره په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. دا ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بلل ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته ورځو. د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په روسیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکارۍ د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانونو او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 15 هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوې وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دوه هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړي. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 15 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومې مشورتي غونډې کوربه وو. دغو مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس یې تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له 40 ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچه اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شی څخه چې بیری شي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څیړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش ترسره کولی شي، یعنی د کنټرول شوي ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو کولای سئ چې د آزادی رادیو خبرونه راپورنه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼه آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویبپاڼه بسنه ما کوي. د فیسبوک پاڼه تاسو ورخکاره کوي. هلته هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شئ. پر انسټاګرام، ټویټر او ټولنیزو نورو پاڼو کې هم آزادی رادیو د لاسرسي وړ ده. د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوب لري. لوبه به د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله وړ مورز د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچی په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د 101 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله بیا وکولای شوې چې په روسیا ورکه دغه هدف پوره کړي. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدې کیګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړي، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه لا هم کم ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اورو. فرانسوي چارواکي او چیرونکو په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچه کمه شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړي توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا له وی بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولی، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته لبخو لویدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د 10 کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 113 تنه ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio